وخت 15 بجې سوې دا مشال ریډیو د زبوري وال کاکړ مو د نن ورځې په دې ورستۍ خبري غړې کې هر کلی کوم په خبرونه کې باید پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او شننې واوري خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له مليحه امیرزاده څخه واوري
السلام علیکم او ستړي مشه ټولو کې اول پامکړه د خبرونو سټکو ته د سواد ازینو کمی مشرانو او سیاستوالانو غوښتنه کړې چې امنیتي چارې د پوس پر ځای ملکی انتظامیه ته وسپارل شي د ترکیه او پاکستان ترمنځ آزاد تجارت مادي په اړه خبرې اترې شوې دي او ټاکل شوې د امریکا بهرنیو چارو وزیر د اگست په دریمه د منځنی اسیا د پنځو ریاستونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره ملاقات وکړي تفصیل د سواد ځینو قومي مشرانو او سیاستوالانو غوښتنه کړې چې پولیس هم شته او انتظامیه هم نو پوز دی له سیمې وزي دوی تیر ماښام تر هغې وروسته له مشال ریډیو څخه خبرې کولې چې په کالام کې د امنیتي سرتیرو له قیده د خوشي کړل شوي یو کس شهزاده ځانوژنې په غبرګون سلکونو خلکو وړمه شپه احتجاجي لاریون وکړ او بیا پوز تېره ورځ په سیمه کې کرفیو لګوله د سواد ځینو قومي مشرانو او سیاستوالانو تور پورې کړی چې په سیمه کې پوځي پوستو ګرځبندیزونو او امنیتي اقداماتو د دوی له کاروبارونو سره سره ورځني ژوند هم اغېزمن کړی دی دوی ویل په سیمه کې د ملکي انتظامي رول او واک تقریبا نشته او کنټرول د پوست په لاس کې دی د خیبر پښتونخوا اسمبلی او واکمن تحریک انصاف ګوند غړي فضل حکیم دادمنی وایي پوځ یوازې د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو چارې پر مخ وړي په دې اړه د پوز لاما اړیکو دفتر ایس پی آر سره په خبرو کې بریالي نشو د بلوچستان اسمبلی غوښتنه کړې چې حکومت له ممکنه سیلابونو نه د صوبې د اوسېدونکو خوندي کولو لپاره ګامونه پورته کړي دا خبره د جمعې په ورځ د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې وشوه چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو قرارداد یا پریکړه لیک وړاندې کړو په دې کې د پی ډی ایم او متعلقه ادارې د فعالولو ترڅنګ له حکومته د متاثرینو د مرستې لپاره په ګامونه پورته کولو غږ شوي بلخوا په صوبه کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې د هر قسمه قدرتي آفت په وړاندې ګامونه پورته کولو ته تیار دي موسمیاتو محکمه وایي د راتلونکي ستمبر میاشت تر دیرشمې نیټې د صوبې په 15 ولسوالیو کې د تیزو بارانونو ورېدو او سیلابونو امکان دی د ترکیه په مرکز انکره کې د دغه هیواد او پاکستان ترمنځ د آزاد تجارت معاهده په اړه خبرې اترې شوې دي په انکره کې د پاکستانی سفارتخانې ویان عبدالاکبر نن مشال ریډیو ته ویل چې د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو په غونډه کې په دې بحث شوې دي چې څرنګه آزاد تجارت ته وده ورکړل شي د دې سربېره په خدماتو یا سرویسز او سرمایه کارۍ باندې هم خبرې شوې دي نوموړی وایي
مثلا تجارت کو سامان کی لکا دا ٹیکسٹائل سیزنو شو کپڑے شو نو اگے کی بدی مولا کنسیشن را کی اور فری ٹریڈنگ تو سیزنو کی ترکی سٹرانگ دے نو منتا بو چونکی دا ترکی نبیا پاگے وانے بس ٹیکسز نہیں نو منتا بو ترکی نبیا ډیر خپلو
نه وای دوانه ہے وادو نه غواړي چې روان کال په دې لړکی ولاسنامه لاسلیک کړي د کراچي اغا خان میډیکل پونتون ډاکټران او سیډونکو وایي په پاکستان کې د تور زیړی رنز مریضانو شمیر 8 ملیون دی د هپټایټس یا د زیړی د نړیواله ورځ په مناسبت نن په پونتون کې په جوړه دستوره کې د 2014 کال د وی سروې په اساس د غشمیر اوخدل شو یو ډاکټر رستم خان مشال ریډیو تو ویل چې په پنجاب او سند صوبه کې د مرز زیات خور دی د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په اړه له دوی سره کومه کره شمیره نشته
بہت حد تک وہاں پہ اسٹڈیز
ڈیر ہدم سرا دغ زینوں کو مسیلانہ یا شمیرہ نشتہ حکم چلوی خارون دی لک بنو پی خور مردان ایبٹ آباد نو دہا غا زیا منگ سرا داس شمیرشتا چی حلتا دا ہیپاٹائٹس بی یا زیڑ زیڑی ای او تور زیڑی مریضان پگن شمیر کے موجود
په دستوره کې ډاکټرانو وویل چې د تور زیړی د لګېدو ذریعه وینه ګومنس او ناخون کاټ په ګډه استعمالول د زړو بلیډونو او سرنجونو استعمال دي خبرونه د مشال ریډیو نوره په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد پر روانو عملیاتو کې 15 امریکایي سرتیري ژوبل شوي دي په افغانستان کې د نیټو او امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان نیکلسن تیر ماښام د ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل دا سرتیري له افغان ځواکونو سره د ګډو عملیاتو په وخت ژوبل شوي دي د امریکایي حکومت سره نه ادارې ویلي افغان حکومت روان کال د جنوري او مئی میاشتې ترمنځ امریکایي ځواکونو تک ځنډېدو باوجود خواوشه 15% د سیمه باندې خپل کنټرول ویللی دی. دغه رپورټ چې تېره ورځ د افغانستان د بیا ودانې د چارو خصوصي انسپکټر جنرال خپور کړ پکې ویل شوي دي چې په مئی میاشت کې د هیواد 15.6% د ولسوالۍ د افغان حکومت په کنټرول کې وي. دا شمېر د جنوري میاشتې په اخره کې 70.5% وي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډر جنرال جان نیکلسن په خبره هغه ټولې سیمې چې د طالبانو پر کنټرول دي زیاتره کلیوالي سیمې دي. په ریپورت کې ویل شوی دی چې له طالبانو سربېره افغان پوځ نورو وسلوالو ډلو لکه داعش او ازبکستان اسلامي غورځنګ له ګواښ سره هم مخامخ دي. هیلری کلینټن په رسمي ډول د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ څوکۍ نوماندي منلې ده. بیګا په فیلډلفیا کې د ډیموکرات ګوند څلور ورځنۍ غونډې ته په وینا کې نوموړي وویل په دې ښه پوهیږي چې هیواد یې د څه په وړاندې درېدلی دی، خو دوی نه یریږي او د تل په شان به له دې ننګونې نه هم بریالي اوسي. نوموړي د ریپبلیکن ګوند لخوا د ولسمشرۍ کاندید ډونلډ ټرمپ په څرګندونو انتقاد وکړ او د هغه ویناګانو ته یې په اشاره وویل که ولسمشره شوه نو د دیوالونو جوړولو پر ځای به اقتصاد جوړوي. ټاکل شوی چې د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کری د اګست په دریمه د منځنۍ ایشیا 15 ریاستونو د بارنو چارو له وزیرانو سره په واشنگتن کې وګوري. د امریکا بارنو چارو وزارت یو چارواکي ډینیل روزنبلوم پرون په ټلیفون خبریالانو ته د معلوماتو ورکولو په وخت ویلي چې دغه غونډه د امریکا او منځنۍ ایشیا هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو د نوي طریقې کار لاندې کیږي چې C5+1 نومیږي. جان کری تر دې وړاندې د C5+1 لومړی غونډه کې د تیر کال په نومبر میاشت کې ګډون کړو. دغه غونډه د ازبکستان په سمرقند کې جوړه شوې وه. په هغه غونډه کې په سیمه ییزې همکارۍ د سرحدي سیمو لخوا په ورپېښو ګواښونو او د افغانستان د سولې پروسې او استحکام په ملاتړ خبرې شوې وې. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبې او د موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ اغستل کیږي او په 1.6 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ 50 پیسې او په 1.19 روپۍ. یو پاوند په 1.49 روپۍ 50 پیسې او په 1.40 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال 25 روپۍ او 25 روپۍ 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 25 روپۍ او 50 پیسې. یو افغان په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ. او 293 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 295 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې باسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 26، بنو کې 24 او 30 او کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 48 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورید چې ملیحه امیرزاده او سراج زهیر وړاندې کول. د سوات اوسیدونکو وایي پوز د دوی سیمه له وسلوالو پاکه ګرځولې او پولیس هم سته، نو د دوی په وینا اوس د پوز د دوی له سیمه ووځي.
د پوز د راتګ نه پس هم یعنی خلک اوس ډېر زیات په آزاد کې دي، ډېر زیات تنګ دي، په دې کلو کې په خلکو په زور چوکۍ کوي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان له الجزیره ټلویزیون سره په مرکه کې په لومړي ځل طالبان یو ترهګر ډله بللې ده. د یاد ګوند د قومي اسمبلی غړی د عمران خان د دې خبرې پخلی کوي.
بالکل پدې کې بالکل دویمه خبره نشته. دغه دشمنانو سره سره زموږ چې کوم بیرونی ایجنسیانی دي هغه په کوم ملوث وي هغه پاکستان امن خرابو، پدې کې دویمه خبره نشته.
د خبر ایجنسی د کوکی خیلو مشران وایي حکومت دې د نورو کډوالو په څیر دوی ته هم خپل حقونه ورکړي.
کوم متاثرین چې د کوکی خیل جمله راغلی دي نو د هغو دپاره یو شیم نه دی ورکړی شوی. موږ له پاکستان حکومت د ناسقه ورور په حیثیت باندې کسي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېده، د خیبر پښتونخوا د سوات اوسیدونکو وایي پوز د دوی سیمه له وسلوالو پاک ګرځولې او پولیس هم سته، نو ځکه دی پوز اوس د دوی له سیمه ووځي. دوی تیر ماښام تر هغه وروسته له مشال راډیو سره خبرې وکړې چې په کلام کې د امنیتي سرتیرو بند لکبله د یو کس تر خوشی کې دوه وروسته سلګونه کسانو لاریون وکړ او بیا پوز هلته کرفیو ولګوله. زموږ همکار اسرار الله مومند پری رپورټ لري.
د سوات په سلګری د سیما کالام کې وړمورس په سلګونو خلکو د پوز او پولیس خلاف احتجاج وکړ. د احتجاج کوونکو وینا وه چې یو ځای تن د پولیس او پوز د ناروا چلند له وجې خودکشي کړې. د سوات سیمې مشران بیا وایي په دومره زیات شمیر کې خلک د یو تن د وژل کېدو پر ضد احتجاج ته نه راوتي، بلکې د دوی په خبره دا په اصل کې د پوز او پولیسو پر ضد د ولس د غوسې څرګندونه وه. په سوات کې یو قومي مشر زید خان وایي
نو تا مونږ اوبن نه را کړې، نن زه د کور نه بغیر د سکیورټي نه وته نشم، بغیر دې نه شم، دې څه نه هم مونږ زما مشر یو مشر به امن نه دی. زه او چې بیا کله وخت یو شي سړې وڅی د سیم د مخې د چې کوست د مخې نو دا سوسیال نور د برداشت نه دی.
زید خان زیاته کړه چې په وزو سوات سیمه لوسلوالو پاک ګرځولې او پولیس اهم موجود دی، نو د په خبره بیا په دغه سیمه کې د پوز د پاتې کېدو هیڅ جواز نشته. یاد وی چې په څو وخت کې د خبر پختونخوا سوات سیمه د وسلوالو په کنټرول کې و چې بیا یې پر ضد پوز په 2009 کال کې عملیات ترسره کړل او دغه سیمه یې له وسلوالو پاک اعلان کړه. خو د دې باوجود په یاد سیمه کې د پوځي عسکرو وسلوالو ترمنځ وخت نا وخت خطی کیږي. همدارا سرګندونې د سوات یو بل قومي مشر مختار یوسفزی اهم کوي. نوموړی وایي کله چې په سوات کې خلک د طالبانو له ظلمونو تنګ شول نو دوی غوښتل چې په وزراشي شي او له وسلوالو یې خلاص کړي. نوموړی وایي همدغه وجوه چې سواتیانو د طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو هرکلی وکړ، خو د په خبره د خلکو د یو آزاد ژوند کولو ارمان بیا هم پوره نه شو.
دا خلک ډېر په آزاد شو، دهشتګردي وه، خلکو وجل او ټکول وهل. یو چې کله پوځي اپریشن شروع شو خصوصا د مرستیانو خلکو داسې لږ امید و چې یاره پوځ به راشي مونږ به داسې یو آزاد ژوند وکړو. خو رښتیا خبره دا ده چې دا خواهش د خلکو پوره نه شو. د پوځ د راتګ نه پس هم یعنی خلک اوس ډېر زیات په آزاد کې دي، ډېر زیات تنګ دي.
مختار یوسفزی جاتوی دا وخت په سوات کې د پوز لوجه د خلکو په آزاد تګ راتګ بندیز دی او تیر ورځ هم په کلام کې کرفیو لګیدلی و. په سوات کې د هوټلونو اتحادیې مشر زید خان بیا وایي د پوز لخوا په سیمه کې د مشکوکه وسلوالو پر ضد د لټون عملیاتو او هر ځای د پوځي پوستو له کبله د سوات سیلګرۍ کاروبار او ټولنیز ژوند ته ډېر تاوان رسېدلی. خو له سوات سره تعلق لرونکي او د خیبر پختونخوا د اسمبلۍ او حکومتي ګوند غړي فضل حکیم یا تورونه بې بنیاده وګرځول او د سواد د یادو مشرانو هغه تورونه یې اهم رد کړل چې ګینې په سیمه کې د ولسی انتظامی واک د نشت برابر دی.
دا خو خیر زما په خیال چې یو غلطه خبره ده چې ارسل پوسټ لفظ کې دلته خو په قاعده باندې انتظامی را په دې پولیسي پولیس سره د خپل خبره اختیار دی او کم چې هر می دا هغه سر جدا یو خپل اختیار دی چې کم زمونږ ټیریزم کم بشتګری شي دا هغه لیل کوي.
موږ هڅه وکړه چې په پوز د سواد د قومي مشرانو لخوا د لګیدلو تورونو په اړه له پوځي چارواکو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. البته په تیر وختونو کې پوز دا قسمه تورونه رد کړي او ویل دي چې دوی په سواد کې د امن د ټینګښ لپاره هلې ځلې کوي.
اسرار الله مومند د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان له الجزیره ټلویزیون سره په مرکه کې په لومړي ځل طالبان یو ترهګر ډله بللې ده. نوموړي دا خبر رد کړی دی چې ګواکې دوی د سخت دریځو ملاتړ کوي. په دې اړه تفصیل له یو لنډي د می وروسته په دې رپورت کې اوریدلای شئ. په خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند پر مشر عمران خان له کلونو راهیسې تور پورې کیږي چې هغه په پاکستان کې وسلوالو طالبانو ته نرمه ګوشه لري. خو عمران خان که څه هم دا خبره په خوا هم رد کړې وه خو اوس یې له الجزیره ټلویزیون سره په مرکه کې نیغ په نیغه ویلي چې طالبان یو ترهګره ډله ده. نوموړي د یو پوښتنې په ځواب کې طالبانو ته په اشاره ویلي په دې کې شک نسته چې هغوی ترهګر دي. د تحریک انصاف ګوند مهم مخکښ او له سواته د یاد ګوند د قومي اسمبلۍ لغړی مراد سعید مې وپوښتل چې آیا د دوی ګوند خپله تګلاره بدله کړې ده او که څنګه. هغه وویل دوی پخوا هم داسې دریز درلود خو د پېښور پر آرمی پبلیک سکول تر برید وروسته زیاتره ګوندونه په یوه خلاصو.
پاکستان کی وہ فیصلہ سے ہوا چی نہ کٹ طالبان نہ بھیٹ طالبان پدی کی بالکل فرق نشتے او آپریشن چکم دے کاروائیں چکم دیرا ٹول خلاف شروع ہوئے تب وہ پاکستان مانی توڑ دے او اگ خلق کو پاکستان مانی توڑ لگ گئی کم خلق چخبر ناکامی منلو کے شرمندگی کی خبر ناکامی نہ تسلیمائی
خود پیشور پر ارمی پبلک سکول تر برید وړاندې هم یو شمیر ګوندونو په څرګند د طالبان ترهګر بلل او د هغوی مخالفت یې کاوه ل مراد سید میو پښتل چې آیا تحریک انصاف ګوند هم اوس طالبان ترهګر ډله بولی او کڅنګه نو هغه وویل
بالکل پدی کی بالکل دویمه خبره نشتا ک په خیبر پختونخوا کې ک وفاټا کې ک بیا دم په بلوچستان کې زمونږ په کراچۍ کې دغه دشمنانو سره سره زمونږ چې کم بیرونی ایجنسیانی دی هغه په کوم ملوث وي هغه پاکستان امن خرابو او په تاسو باندې کم خبره چې وکړه پدی کی دویمه خبره نشتا
د یادونې وړ ده چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نه یوازې په افغانستان کې طالبان پر حق بللی وو بلکې په پاکستان کې یو وسلوالو طالبانو ته د رسمي دفتر ورکولو اعلان هم کړی وو
دا مشال ریډیو ده
د بلوچستان اسمبلی غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د امکاني سیلابونو څخه د خلکو د خوندي ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي خو چارواکي وایي چې دوی هر ډول دې صورتحال ته چمتو دي د چارواکو په وینا د صوبې په 15 ضلعو کې د وسی د بارانونو له امله د سیلاب راتلو خطر سته ایوب ترین نور حال راکوي
د بلوچستان اسمبلی غونډه د میرمن سپیکری مشر رایلا دورانی په مشرتابه کې وسوه په غونډه کې د پښتونخوا ملي او می ګوند غړي نصر لازیری یو قرارداد یا پریکړلیک وړاندې کړی د دغه پریکړلیک په اړه نوموړي و مشر ریډیو ته وویل
چې کم د وسی بارانونه دي چې دا ور ټول مخمه سمیات وای چې د بشل سر تر 25% زیات بارانو امکان دي او سم تاسو لچ پتیره د جون په میاشت کې په کوټه کې ډیر تیز بارانو سو مختلف په پټیشاو خو ډیر علاقې متاثر شوی بیا د صوبې هرنای بارکان ډیر مراد ډیر بوکټي علاقې متاثر شوی دي موږ د غواړو چې پی ڈی ایم ای چوي اداره ده هغه پالیسی متعلقه ډپارټمنټ پالیسی او حکومت د دې لپاره ګامونه پورته کوي د متاثرینو لپاره
په دې ترڅ کې چې کله د بلوچستان د قدرتي آفات څخه د غزمنو خلکو د مرستې کوونکو ادارې پی ڈی ایم ای بلوچستان د مشر سید آغا سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل
پی ڈی ایم ای ماشاء اللہ دی بالکل پوری طرح تیار تھا دا پی ڈی ایم اے سر تمام وسائل تھا او اللہ جی نے کہی کہ وقت آفت راسی دا سیلاب پر شکل کی لکرنی صبح چی مونسون پیریڈ شروع دی دا پی ڈی ایم اے سر تمام وسائل تھا او پی ڈی ایم اے 32 ضلعوں کی کم ڈی سی این دی اگر کوئی اللہ نہ کرے کہ آفت مافت راسی پا صورت کی دا چی کم ڈی سی این دی دا دا ڈی ڈی ایم اے شکل اختیار کی ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جوڑ سی او اور سرا د دې سره کوم مسائل دی لائن ډپارټمنټ دی سی ان ډبلیو اریګیشن بی ان ار د دې سره دغه مشینری هر وخت راغوستل سي او په استعمال کې راوستل سي
نو موږ په شلو او مندو کې د پروتو کوچان څخه غوښتنه وکړه چې هغه دې خپل کورونه سم د لاسي و خوندې مقامات ته پورته کړي دا وا پیژندنې د ادارې د چارواکو وینا ده چې د صوبې په 15 سوالو کې د سپتمبر تر 13 تاریخ پورې د تیزو بارانو د ورېدو او د سیلابو د راتلو امکان زیات دی ایوب ترین مشال ریډیو کوټن
د تیراکو کې خېلو به کورسو خلګو د خپل حقونو لپاره جرګه کړې ده تیر ورځ تر دې غونډې وروسته د کوک خېلو مشرانو مشال رادیو ته ویل چې حکومت باید د نورو سیمو د کډوالو غونډې دوی ته هم د کډوالو حیثیت ورکړي او د دوی حقونه ومني د دوی په وانه دوی ته تر اوسه د کډوالو په توګه هیڅ مرستې نه دی ورکړل شوی د مشال رادیو خبريال فرهاد شینوارې ورسره غږیدل دی
د خیبر جنسی په جمرود کې د تیراکو کې خېلو کډوالو د خپل حقوقو لپاره یو جرګه وکړه او وی ویل چې خواوشا څلور کال وړاندې وسلوالو طالبانو د دوی په سیمه قبضه کړې و او دوی ترې بي کور شوې دي او په جمرود کې د خپل خپلوانو کړه دی ردي او تر اوسه دوی ته د بي کور شو خلکو درجه ور نه کړای شو په دې جرګه کې شریک د تیراکو کې خېلو یو کډوال غلاف خان مشال ریډیو ته وویل
تروسه پر نه حکومت مون نه د مونږ د دغه علاقې مشران د مونږ څه غم نه خوړلو نه غم د مونږ کړو څنګه چې د نورو کومونو تلکه د سوات باجوړ د باړیا فریدو دغه ته ملو شه په کور د چنده څخه حق مونږ ته ملو شي او ټول متاثرین صرف د شای چې مونږ کیم پلان یو تلی د مونږ علاقه په کور د چې صفه شي بیرته خپل وطن لاړ شو د مونږ علاقې سروي وشي چې چا کم نقصان شوی دی چې د تیروال قوم په نگرانی کې یو شي وي تیروالو په مشري کې وشي تاسو ته خپله خپته ده چې د مونږ په وطن باندې طالبانو دا خلک راغلو جګړې جوړې شوې
د جمرود او د تیراکو کې خیلو یو مشر ملک زرمامد وویل
کوم متاثرین چې د کوکې خیل جمله راغلي دي نو د هغو دپاره یو شیم نه دی ورکړی شوی دا څه پټه خبره نه وه دا قومونو له حکومتونو له معلومه خبره وه لیکن موږ په دا ګیله من یو چې موږ له پاکستان حکومت د ناساقه ورور په حیثیت باندې کسي موږ وه ته ساقه کسو دومه ناساقه ګڼي ان 45 کې الحج شاجي ګلله موږ دا ویو چې ته په حیثیت یې د کوکې خیل ودارېږه غو د کوکې خیل په حیثیت یې وکړه لیکن دا د تیرا خاوره د کوکې خیل چې کومه د ان 45 را عمره چي و د 44 را صرف یې موږ وټه غو ان 45 را یې موږ ځمکه وه
د تیرا کوکې خیل یو تن ضابط خان وایي
تر اوسه پورې خو موږ چې کنه ډي پیز خپلې مینې نه تسلیم کړي چې هغه وایي چې ما په قوم کې آی ډي پیز نشته هغوی چې کنه کنه اوسه پیر دا نوي تسلیم کړي چې کوم کوکې خیل کې ډي پیز شته په دا مقام دی دا د پیژند دا ټول ای ډي پیز دی دا غواړو چې علاقام کلیر شي صفا شي په با خپل وطن لاړ شو په مالته چې کنده کنه موږ ته سہولت وي موږ لا امن وي
د تیراکو کې خیلو د کډوالو د رجستریشن او حقوقو په حق له مشکله د خیبر جنسینا د کمی سملی غړي شاجی ګل پریدی سیکټری عدنان سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې موږ په دې لړ کې اف ډی ایم او ځینې نورو امدادي نړیوالو ادارو سره خبره کړې ده خو دغه خلک د باړې په انتظامی چوکاټ کې راځي او موږ هڅه کوو چې دغه ستونزه حوار کړو فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د پاکستان په سینټ کې د قبایلي سیمو استازي وایي هغه حکومتي پالیسي په هیڅ صورت نه مني چې له عملي کېدو سره به یې په قبایلو کې کمیونټي یا ټولنیز سکولونه وتړل سي او ګڼ ماشومان به له تعلیمه بې برخې سي دوی وایي حکومت دی د ریشنلایزیشن په نوم د دې پالیسي یا تګلارې عملي کول ودروي تفصیل د سراج ظهیر پر رپورٹ کې
اسلام آباد کې د سینټ غونډې دوران د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي سینیټر صالح شاه د وفاقي حکومت له خوا د فاټه لپاره اعلان شوی د ریشنلایزیشن پالیسی باندې ټکونه وکړه او د دې پر ضد تحریک التوا وړاندې کړو چې پکې ویلې شو چې د دې پالیسی تر لاندې په قبایلي سیمو کې 1490 اسکولونه بند کړل شوي چې له کبله د فاټه په تعلیم ډیر بد اغیز پریوتی دی نن له مشال ریډیو سره خبرو کې نوموړي وویل چې د دې پالیسی تر لاندې حکومت اعلان کړي چې په کوم اسکولونو کې د یو استاد په سر په یو ټولګي یا کلاس کې لاویو کم ماشومان سبق وایي نو هغه اسکولونه به بندولې شي د نوموړي په وینا په دې اړه د دوی په جمع شوي تحریک التوا به نن په سینټ کې بحث کیږي
تاسو ته معلومه ده پالیسی دوی دا وایي چې د اسکولونو معیار لګول وي چې 70% په اسکول کې د الکانو موجود دي او 70%
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د کرم ایجنسی سره تعلق لرونکي سینیټر سجاد تورینو پوښتل نو هغه وی چې دوی ټول د فټا سینیټران د دې پالیسۍ پر ضد دي
کوم څه سره د یو کی هغه تعلیمي معیار به تر دوی هغه پیسې په چټکوالي فار په فټا باندې تورې رخلي دی بالکل کار نه کوي د مو بھرپور مزمت کو ار فورم باندې ویل څه دې سره مو بار بار د خبري وچې ډلې په کمیټې کې او دوی ټینډینګ کمیټې نظر انداز کا یو کاریا و نه کو
کله چې مشال ریډیو د حکومت د دې پالیسۍ په د تعلیم لپاره د کارکونکو یو تنظیم غړي او د تعلیمي چارو کارپوه عمر اورغزینو پوښتل نو هغه اووی
مخکین په فاټه کې یو ډیر غټ تعداد مسلمان د سکولونو نه بهر دي او اوس چې ته دلته کې هغه پولیسیم امپلیمنت کې موږ سره 7000 سکولونه اوس هم په فاټه کې نشته چې موږ ته ضرورت ته فاټه کې یو 7000-8000 سکولونه راشي نو بیا ته مطلب یو د ریشنلایزیشن پالیسی چې الته کې مسلمان هم ډیر تعداد په سټل ایریاز کې دي هغه دی وجه نه چې یو خو الته کې سکول کې تاثر مسنګ فیسلٹی دی ډېر غټ چیلنج دی سره او بیا هغه وجه نه چې کوم مسلمان په سکولونو کې الته پاتې دی یو کدو کوم مسلمان هغه ته الته کې سکولونه بند کې نو دینه زه په لنډ الفاظو کې دا وایم چې مسلمان به افیکټ کیږي او والدین ته او زمونږه کل ته یو ډېر غټ نقصان سره مخامخ
یاد دی چې په ټول پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکو تنظیم الف اعلان دی او رپورت مطابق چې دا وخت په قبیلې سیمو کې ټول 60% ماشومان له سکولونو بهر دي چې پکې یوازې 15% ماشومان جنکې شامل دي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مومند کروندګر وایي له تیر کال راهیسې سیمې ته کیمیاوي اثر نسی وروړلی دوی وایي د ګټې یوازنۍ لارې کروندګري ده خو د سرې نشتوالي ورته سخت مشکل جوړ کړی دی د سیمو اوسیدونکو وایي همدا لامل دی چې د سبزیو میوو او فصلونو حاصلات یې کم شوي دي تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورت کې اورو
د تیر کال راهیسې مومند ایجنسۍ ته د کروندو لپاره په کیمیاوي سرو وړلو بندیز دی دغه بندیز د حکومتي ځواکونو لخوا لګول شوی چې له وجې کروندګر وایي د هغوی فصلونه بې موسمه سبزیانې او د میوې بوټي نیم فصل کوي ساپو تحصیل د محمد ایجنسۍ غریزه سیمه ده چې پکې د باراني اوبو او د چینو نه علاوه د کویانو نه هم د کروندو لپاره اوبه راوستې شي او د کرکلې لپاره ډېر آباده ده
منتظر شه اوس وخت کې زموږ علاقه کې محمد کې باران خو خاور نشته نو بس خلک داسې تماس نیولې نشته سبا وږي بل کال تقریبا زموږ
د لکړو ملک ګلشا صافی وای چې د عسکري اپریشن په وخت د سینې خلک لسینې وتلی وو نو څاروي خرڅ کړي اوس نشي کولی چې ګنې نور څاروي واخلي نو کورنۍ د څارو سرای هم نشته دی
دا یو کال تقریبا وشو چې منګه د غنمو پسنه چې تیر شروع هغه ډیر په کم تعداد څخه پیداوار ورکو منګه ډیر مطالبي وکړي منګه جلسی جوړسونه وکړو موږ خواز منګه مطالبي هغه ونه منلي چې قاچاقي لارې سونه یوریا بورې راشي نو هغه د 1400 روپو په ځای باندې هغه په 3000 روپو غړي باندې نه
احمد یار خان د انبار سروشا وسیدونکو دی هغه وای چې که حکومت کیمیاوي سری کروندګرو ته ورکول غواړي نو د هغه شناختی کارت او نور معلومات د ځان سره ولیکي چې دا باور شي چې ګری کروندګر به دغه سره په خپل پټی کې شیندي
دا ظلم منصدا شروع شوې دي چې رقم سړی زمیدار په ټیله خاور راوړلې دی ورکوړي دی په خپل سترګو یې درې چې په ټیلې ورته یو بورې یا دوه بورې هر یو زمیدار د دې د لاس باندې د تکلیف کې شل منه پرې دا چې له دې څخه منه جوړ کېدل وسله پنځه منه نه کېږي خو دا عملي شوی فصل دی پټی دی کنه
ولی بل خو د پرېکل انتظامی محمد ایجنسی پوینا هغه ته د اسلام آباد نه چارواکو وینا کړي چې کیمیاوي سری دی باید محمد ته داخل نشي او دا ځکه چې وړاندې دغه سری په بارودی چودونه کې کارول شوې شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د مشال ریډیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیم بجا
پرګنه
په پاو کم دو بجو
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیم بجو
سروه
په درې نیم بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
تړون
په پاو کم پنځو بجو
د پاکستان او ترکیه ترمنځ آزاد تجارتي لوزنامې په اړه د دواړو هیوادونو لوړپوړو چارواکو غونډه په انکره کې شوې ده په انکره کې د پاکستان د سفارتخانی ویاند په وینا چې دواړو ملکونو لوړپوړو چارواکو چې د مایده سش کال وای چې د مایده به سش کال وسی رابع اکرم خان رپورت لري
مشالی دو سره په خبرو کې په انکرا کې د پاکستان سفارتخانه ویان عبدل اکبر اوویل چې د دوه ملکونو ترمنځ په پراخه کچه د مذاکرات شوي چې په کې د تجارت مال خدماتو او د سرمایه‌کاری په شوبو بحث شوي دي د زیاده کړه دوه ملکونو غواړي چې سکه د لوزنامه لاسلیک شي خو په دې کې د دوه ملکونو سرمایه‌کارو مفاد هم دي چې باغې خبرې اترې روانې دي دی وای
مثلا تجارت په سامان کې لکه د ټیکسټایل سیزن شو کپڑے شو جامې شو نو هغه کې به د ملک کنسیشن راځي او په فری ټریډینګ په سیزنو کې ټول سترنګ چې پاکستان یې الریډي امپورټ کړي د نورو ملکونو نه نو موږ ته بچوم کې د ترکی نه بیا پاره باندې بس ټیکسز نه نو موږ ته د ترکی نه بیا ډیر خپل ځو او څنګه چې زموږ سامان نورو ملکونو ته کم لیګو نو هغه به ترکی ته فری راځي د تر په ټیکسز نه ترکو کنزیومر ته ورته دی
د پاکستان او ترکی ترمنځ د آزاد تجارتي لوزنامې په اړه د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی بای دوه ملکونو ترمنځ کې دونکو هر تجارتي معاهده فائدہ وي او کله هغه په وجه د ترکی یو هدف لسکاله خودرشي وي نو هغه په یو کال کې تر لاسه کیږي خود د پوینه که پاکستان کې په زراعت او پیداوار او د مزدورې په لړ کې کار وشي نو د ترقې امکان پیدا کېدی شي.
د پاکستان د ترکی په منځ کې د نیگیټیو لیست په کتو نه پاس مونږ دا فیصله کولی شو چې کم آئٹمس دی هغه زرګونو آئٹمس کې چراغی پاکستان تا اشد ضرورت دے او التنا ارزان رات لشی کم زمون ایکسپورٹ آئٹمز یو لیبر دے چراغی تا التا کے زیات لیبر تا پیمنٹ زیات کی یو جدی دا ہری کی متو دخل کی نو دا معاہدہ چ کل راشی او ہری کی مون نیگیٹو لسٹ تو گورو نو پازیٹو لسٹ پتہ لگی چ سرے زاغی نے پس بدا مونگا دغه سره په ڈاڈا مټ سره ویلی شو چې دا معاہدہ دے خارج دا.
تیر کال د اسلام آباد د دورې په موقع د ترکی وزیر اعظم او د پاکستان وزیر اعظم دا فیصله کړې وه چې د دواړو ملکونو ترمنځ دې په آزادانه توګه د سوداګرۍ تړون وشي چې د دواړو ملکونو ولسونه ترې ګټه ترلاسه کړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوا یو ویش کلو هرتز.
پر لنډو سپو 2013
15,300
او 15,200 کلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې سوی. ملیحه امیرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د سوات ځینو قومي مشرانو او سیاستوالانو غوښتنه کړې چې پولیس هم شته او انتظامی هم نو پوځ لسی میوزي. دوی تیر ماښام تر هغوی وروسته له مشال ریډیو څخه خبرې کولې چې په کالام کې د امنیتي سرتېرو له قیده د خوشي کړل شوي یو کس ځان وژنې په غبرګون سلګونو خلکو وړ مشبه احتجاجي لاریون وکړ او بیا پوځ 13 ورځ په سیمه کې کرفیو لګوله. د بلوچستان اسمبلی غوښتنه کړې چې حکومت دې له ممکنه سیلابونو نه د صوبې د اوسېدونکو خوندي کولو لپاره ګامونه پورته کړي. دا خبره د جمعې په ورځ د بلوچستان اسمبلی غونډه کې وشوه چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو قرارداد یا پریکړه لیک وړاندې کړ. په دې کې د پی ډی ایم او متعلقه ادارې د فعالولو تر څنګ د حکومت د متاثرینو د مرستې لپاره په ګامونو پورته کولو غږ شوی دی. د ترکی په مرکز انکارا کې د دغه هیواد او پاکستان ترمنځ د آزاد تجارت معاهده په اړه خبرې اترې شوې دي. په انکارا کې د پاکستانی سفارتخانې ویان نن مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو په غونډه کې په دې بحث شوی دی چې څنګه آزاد تجارت ته وده ورکړل شي. د کراچۍ آغا خان میډیکل پوهنتون ډاکټران او څېړونکي وایي په پاکستان کې د تور زیړی رنځ مریضانو شمېر 8 میلیون دی. د هپاتایټس یا د زیړی د نړیوالې ورځې په مناسبت نن په پوهنتون کې په جوړه دستوره کې د 2014 کال د یوې سروې په اساس دغه شمېر وښودل شو. ویل شو چې په پنجاب او سند صوبه کې دا مرض زیات خور دی. په ننګرهار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد روانو عملیاتو کې 15 امریکایي سرتېري ژوبل شوي دي. په افغانستان کې د نیټو او امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان نیکلسن تیر ماښام د ویډیو کانفرنس له لارې واشنگټن کې خبريالانو ته ویل دا سرتېري له افغان ځواکونو سره د ګډو عملیاتو په وخت ژوبل شوي دي. امریکایي حکومت سره نه ادارې ویلي افغان حکومت روان کال د جنوري او مې میاشتې ترمنځ د امریکایي ځواکونو تک ځنډیدو باوجود خوښه 15% سیمه باندې خپل کنټرول بیللې دي. هیلری کلینټن پر رسمي ډول د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشر څوکۍ نوماندي منلې ده او ټاکل شوی چې د امریکا بارنو چارو وزیر جان کیری د اگست په 3مه د منځنۍ ایشیا 15 ریاستونو د بارنو چارو له وزیرانو سره په واشنگټن کې وګوري.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریدل چې ملیحه امیرزاده وړاندې کوو او زو اسلام آباد ته چې د پاکستان کورونې ورسپانو نن په خپل غنو کې پر کوم موضوعاتو باندې تبصری خبرې کړې دي. رابعه اکرم خان لوستي او لنډیز وړاندې کوي.
آج ورسپانه خپل ادارې کلی کې په خیبر پختونخوا کې په 2 کالو کې 14 صنعتي ځایونه جوړولو اعلان او صنعتي پیداوار کې اضافې لپاره د 900 میگا واټ بجلی پاور پلانټ د لګولو منصوبې شروع کول ښه خبره ده. خو دې کې باید چې د ځنډ کار وانه خسته شي. ادارې وایي دا شان نور پرمختیایي پروژو اعلان هم شوی چې پکې د قاچاقو مخنیوي لپاره چک پوسټونه به هم جوړول کیږي کم چې د معیشت استحکام لپاره ضروری دي. دا هر څه داسې وخت کې کیږي چې افغان تاجران خپل کاروبارونه منتقلوي. ادارې په وینا د حکومت لخوا اقدامات هوچتول کیږي خو د دې باوجود عام ولس نن هم د مشکلاتو ښکار دي. د بنیادي سهولتونو کموالی، غربت، بیروزګاري، تعلیم او د صحت سهولتونو پورې رسایي نه کېدل غریب او د درمیانې طبقې خلکو ژوند مشکل کې اچولی دي. ادارې سره تویده کوم منصبو اعلان چې خیبر پختونخوا حکومت وکړو نو سپکار چې په دې په وخت کار شروع کړی شي او د دې ګټې ولسته ورسول شي. ادارې اخیری کلی کې په دې اهم مرحله کې باید چې وفاقي حکومت صوبې ته خپل برخه په وخت ورکړي او د بجلی په منافع چې کوم شخړه وفاق او د صوبې ترمنځ سره مخته شي و باید چې هغه هم هوار کړی شي. جنگ رسپانه خپل ادارې کلی کې د یو سروي پر رپورټ کې دا انکشاف شوی چې غونډ ملک 1.5 کروڑ خلک د تور سیړي یا د هیپاټایټس سی او 500 لکه د هیپاټایټس بی ښکار دي او په دې کې امروزه د 1500 مریضانو اضافه کیږي. ادارې په وینا د حکومتي دعوو او نارو باوجود صرف 40% مریضانو ته په سرکاري سطح د علاج سهولت شته. ادارې زیاتوي د تور سیړي په اړه اولس کې آگاهي پکار ده. دا مرض قابل علاج دی. ادارې وایي د دې مخنیوي لپاره اولس ته زیات سهولتونه سره سره د صفا اوبو او محفوظ طریقې سره د وینې منتقلې وسایل دي په سرکاري کچ ورکړې شي. ادارې اخیری کلی کې که د دې مرض په شروع کې علاج وکړی شي نو ښه وي، خو که وروستو وشي نو د هغې مسلې سیوا کېدی شي او که دې لړکې توجه ورنه کړی شي نو بیا علاج ناممکنه شي. مشتک ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې چې خیبر پختونخوا د ټولو لوی هسپتال لیډي ریډینګ کې د میډیکل ډایرکټر د باور باوجود یو بل آپریشن هم د بیټرۍ په رڼا کې وکړی شو. په دومره لوی هسپتال کې د بجلی او د جنریټر نشوالی د نه منلو خبره ده. ادارې په وینا په صوبو کې زیات لوډ شیډنګ جی په کورونو کې خلک متبادل انتظام ضرور کوي نو آپریشن تھیټر چې یو حساس سی دی هلته نه صرف د ایئر کنډیشن بلکې د انستیسیا او د اکسیجن لپاره د بجلی ضرورت وي. ادارې مخکلي کې په لوی هسپتال کې د کورونو روپو د فنډونو باوجود داسې حالات د اندېښنې وړ دي. دا یو داسې معامله ده چې انتظامي له دې لړکی حساس کېدل پکار دي. ادارې اخیری کلی کې د صحت د محکمې دا ذمېواري جوړیږي چې د حکومتي فنډ استعمال او هسپتالونو کې د ضروري انتظاماتو وخت په وخت جایزه اخلي. اعلی چارواکو له دې خبرې تحقیقات پکار دي چې ولې یو ضروري جنریټر او د بجلی د فراهم انتظامات په لوی هسپتال کې نشته. د سره سره د فنډونو کتنه هم پکار ده چې څنګه او چرته استعمال شوي دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو د څار نړیوال اداره وايي پاکستان له انډونیشیا څخه د خپل یو وګړي په دار نه زړول غوښتنه کړې ده. اداره وايي له یو خوا په اسلام آباد له هغه هیواد د یو وګړي پانسي درول غوښتنه کوي، خو بل پلو په پاکستان کې دننه خلک په دار زړول کیږي. بلخوا برطانوي ګارډین روزپاڼې د پاکستانی اداکاری کندیل بلوچ وژنې ته په کتو په هغه هیواد کې د ناموسي وژنو موضوع څېړلې ده. د دواړو لیکنو لنډیز ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د سر نړیوال اداره هیومن رائټس واچ وایي د پاکستان حکومت د انډونیشیا د آماده کولو هڅې کوي چې د ذوالفقار علي په نوم یو پاکستانی وګړي ته پانسي ورنکړي. دغه کس ته 2005 کال راهیسې د نشئی موادو د سمګلینګ په سر د مرګ له سزا سره مخ دی. پاکستان وایي د ذوالفقار علي خلاف عدالتي کاروایی منصفانه نه وه. د پاکستان د دې غوښتنې په جواب کې لا د انډونیشیا حکومت څه فیصله نه ده کړې. هیومن رائټس واچ لیکي د ذوالفقار علي د عدالتي کاروایی په اړه د اسلام آباد اندېښنه په ځای ده، خو بیا پاکستان په هیواد کې دننه د هغو قیدیانو چې د مرګ له سزا سره مخامخ دي په اړه د ورته تورونو نه انکاري دي. د مثال په توګه د 2015 کال د اګست په 4مه شفقت حسین نومي تن ته د دې باوجود پانسي ورکړل شوه چې داسې شواهد وو چې په 14 یا 15 کلنۍ کې د یو 1 کلن ماشوم د تختولو او وژلو په سر سزاواره وګرځول شو. اداره وایي دا هم کېدی شي د پولیسو د شکنجې له امله شفقت حسین د جرم اعتراف کړی. هیومن رائټس واچ وایي پاکستان ته پکار ده چې له انډونیشیا د ذوالفقار علي د پانسي د ادرولو غوښتنه وکړي، خو دا هم ضروري ده چې خپله د هیواد دننه پانسیانې بندي شي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستاني وژل شوې ماډلې کندیل بلوچ مور ویلي چې زوی یې د خور د رویې په اړه د ملګرو د تانو له امله هغه وژله. روانه میاشت د ورور لخوا د ناموس په خاطر د کندیل بلوچ وژنې په دې موضوع بحث راپورته کړ او د جرم خلاف د قانون سازۍ غوښتنې یو وارې بیا زور ونیولو. لیکي تیرونه د پاکستان د انصاف وزیر اعلان وکړ چې د ناموس په نوم وژنو خلاف او د جنسي تیریو ضد سزاګانو د زیاتولو په اړه په بیلونو به په پارلمان کې رای اچول کیږي. د نوموړي په خبره د دې مقصد د هغو جرمونو مخنیوي کول دي چې هر کال پکې خوا او شا زر کسان ژوند پیلي. ورځپاڼه لیکي د ناموس په نوم وژنو کې ککړ کسان اکثره د سزا نه بچ پاتې کیږي ځکه چې د کورنۍ د غړي وژلو پس یې کورنۍ وبخي. د دغو وژنو اکثره قربانیانې ښځې وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
هې هیلری کلینټن په رسمي ډول د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ څوکۍ لپاره نوماندي منلې ده. نوموړي بیګا په فیلادلفیا کې د ډیموکرات ګوند غونډې ته په وینا کې ویل د امریکا مسلې یو کس په یوازې ځان نسی هوارولای، نو ځکه یې تر ولسمشرۍ وروسته هڅه کوي چې د یو هیواد په توګه له ټولو سره په ګډه کار وکړي. پامیر ساحل پرې رپورټ لري.
بیگا په فیلادلفیا کې د ډیموکرات ګوند څلور ورځنۍ غونډې ته په وینا کې هیلری کلینټن وویل پر دې سر خلاص دی چې هیواد یې د څه پر وړاندې درېدلی دی، خو دوی نه ډارېږي او د تل په څیر به له دې ننګونې څخه هم بریالي او سرلوړي وځي. هیلری کلینټن په خپله وینا کې په ډیموکرات ګوند کې د خپل پخواني سیال برنی سینډرز مننه وکړه او ویل چې د هغه فکر او نظر د امریکایانو په ځانګړي ډول د ځوانانو په زړه کې ځای کړی، نو ځکه به په ګډه ورسره کار کوي. نوموړی د ریپبلیکن ګوند لخوا د ولسمشرۍ کاندید ډونلډ ټرمپ پر څرګندونو انتقاد وکړ او د هغه ویناګانو ته یې په اشاره وویل که ولسمشر شوه نو د دیوالونو جوړولو پر ځای به داسې اقتصاد جوړوي چې هر کس ته کار پیدا شي. دا وایي موږ به دیوال نه جوړوو، د دې پر ځای به داسې یو اقتصاد جوړوو چې هر کس چې غواړي یو ښه کار ولري ترلاسه یې کړی شي. موږ به هغو کډوالو ته د امریکا وګړیتوب ورکولو لار پیدا کړو چې وار له مخه زموږ اقتصاد ته ګټه رسوي. هیلری کلینټن د مسلمانانو په اړه هم د ټرمپ څرګندونې رد کړې او پر یووالي یې ټینګار وکړ. دا وایي موږ به پر کوم مذهب بندیز نه لګوو، موږ به له ټولو امریکایانو او له خپلو ټولو ملګرو سره یو ځای کار وکړو چې د ترهګرۍ پر ضد وجنګیږي او ماته ورکړي. کلینټن زیاته کړه چې په امریکا کې ډېرې مسئلې دي لکه ټولنیز او اقتصادي نامساوي حالت. تر اقتصادي بحران وروسته د ډېرو خلکو تنخواه نه ده زیاته شوې، د واشنگټن چارې په ځینو ځایونو کې درېدلې دي او د هیواد دننه او بهر ګواښونه موجود دي چې د هر یو په اړه به د یو هیواد او ولس په توګه په ګډه تګلار جوړوي. د ډیموکرات ګوند غونډې په وروستۍ شپه ځینو نورو کسانو هم ویناګانې وکړې چې پکې یو په افغانستان کې د ځواکونو پخوانی قومندان، په عراق کې د یو وژل شوي امریکایي مسلمان سرتیری پلار او د هیلری کلینټن لور د ذکر وړ دي. هیلری کلینټن د امریکا په تاریخ کې لومړی ښځه ده چې په رسمي ډول د ګوند لخوا د ولسمشرۍ څوکۍ نوماندي یې ګټلې ده.
پامیر ساحل. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو امریکایي مشر جنرال جان نیکولسن وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغان ملي امنیتي سرتیرو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. نوموړي تیر ماښام په کابل کې د ویډیو کانفرنس له لارې د امریکا په دفاع وزارت کې خبریالانو ته وویل د افغان ځواکونو مرګ ژوبلې زیاتوالي لامل هغه جګړې دي چې د روان کال په پیل کې شوې دي. د البته زیاته کړه چې د تیر کال پرتله سږ کال افغان ځواکونه پیاوړي شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت هم د مرګ ژوبلې زیاتوالي خبره مني. احمد تکل تفصیل لري.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په جګړو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو خبره وکړه، خو په دې اړه یې دقیق ارقام ورنکړل. د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان له دې مخکې هم ویلي و چې په 2018 کال کې د افغان ځواکونو تکتیکي وړتیا د تیر کال په پرتله پیاوړې شوې، خو ویلي و چې تلفات یې هم زیات دي. جنرال نیکلسن پرون له خپل دفتر څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل چې د سږني کال په لومړي یو شپږو میاشتو کې د افغان ځواکونو تلفات د تیر کال د همدې مودې په پرتله په 100 زیات شوي دي. افغان ځواکونو سږ کال او د ژمي په ترڅ کې زیات تلفات ورکړل او اوس وینو چې د دې تلفاتو د زیاتېدو علت هغه جګړې وې چې د 2018 کال په پیل کې وشوې او د تیر کال جګړې د سږني کال د پیل په پرتله کمې وې. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په 2015 او 2016 کلونو کې د افغان ځواکونو تلفات ځکه زیات شوي چې امنیتي مسولیتونه په بشپړ ډول د افغانستان ملي دفاعي ځواکونو ته سپارل شوي دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وویل له 2014 کال وروسته چې مسولیتونه افغانانو ته وسپارل شول، افغان ځواکونه د مسلکي وړتیا له پلوه پیاوړي شول، خو تلفات یې هم زیات شوي دي. زموږ تلفات د 2014 کال په پرتله په 2015 او 2016 کلونو کې زیات وو او علت یې دا دی چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووتل. موږ عملیات په خپلواک ډول ترسره کوو او په 2015 او 2016 کلونو کې د دښمن حملې هم زیاتې وي.
حملات دشمن هم زیاد بودن.
د دفاع وزارت ویان زیاته کړه د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو یو عمل د هوایی ځواک نشتوالی و، خو نوموړي ټینګار وکړ چې د افغانستان هوایی ځواک اوس پیاوړی شوی. د تیرو 15 کلونو په جګړو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نشته. په 2014 کال کې د خبرو شویو ارقامو له مخې له وسلوالو مخالفینو سره د یوې لسیزې جګړې په اوږدو کې له 14 زیات پولیس او څه کم 1000 د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي. د راپورونو له مخې په 2015 کال کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې د ملي اردو او پولیسو ټول 14000 سرتیري مړه او ټپیان شوي. ملټری ټایمز خبرونې د دې ارقامو د خبرولو ترڅنګ ویلي دي چې په 2014 کال کې د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې شمیر کم و او 2500 کسانو ته رسیده.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو،
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
پا یوانی ما بجا،
پر گنای
پا پاو کم دو بجو،
دا مشال پنوم
پا اتمی نتا دا پاسا دو بجو،
روختیا او درملنا
پا دوانی ما بجو،
سروی
پا درینی ما بجو،
جمهوریت
پا پاو کم سلور بجو،
تدون
پا پاو کم پینزو بجو.
امریکایي وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د هغه هیواد چارواکو له کوله لیکي د امریکا اضافي سرتیرو د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي. دا اضافي ځواکونه هلته د میشتو امریکایي پوځیانو برخه نه دي، بلکې د ترهګرۍ ضد د نړیوال ځواک غړي دي او تر عملیاتو بشپړېدو وروسته به له افغانستانه ووځي. تفصیل عبدالحی کاکړ راکوي.
وال سټریټ جرنال لیکي په افغانستان کې ستر امریکایي جنرال جان نیکولسن ویلي چې اضافي پوځي کومک چې پکې ځمکني عسکر هم شامل دي د خپل ځانګړو اختیاراتو په استعمالولو سره د ترهګرۍ ضد د لنډو عملیاتو لپاره اوربللی دي، خو البته د پډاګه نکړه چې د دوی شمیر څومره دی. د زیاته کړه چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د ماتې ورکول لپاره دغه ځانګړي ځواکونه ورغوښتي او که ضرورت ولیدل سي نو بیا به یې وروغواړي. وال سټریټ جرنال د یو لوړپوړي امریکایي چارواکي په حواله ویلي چې د گرین سارټی په نوم عملیاتو په لومړي پړاو کې د هوایی بمبار او ځانګړو ماموریتونو له مخې د ده په وینا د دشمن قمندانان نیول کېږي او یا وژل کېږي. د ده په خبره د داعش پر ضد دغه اضافي پوځي عملیات د افغانستان په اچین او کوټ ولسوالیو کې ترسره کېږي. په سیمه کې یو افغان قمندان وال سټریټ جرنال ته ویلي چې دغه عملیات له تېرې یوې هفتې راهیسې روان دي. ده زیاته کړه چې د اتحادي ځواکونو د هوایي ځواک ملاتړ هم ورته ترلاسه دی. افغانستان په جنوب کې د افغان هوایي ځواکونو کمانډان محمد زمان وزیری ویلي چې د دې عملیاتو په دوم پړاو کې به سیمه افغان ځواکونو ته سپارل کیږي چې هغه به د سیمه پاکوي. نوموړي په دې روسي کې په یو مرکه کې ویلي چې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو او هوایي بمبار کې به تر یوې میاشتې پورې هدفونه په نښه کیږي او په دوم پړاو کې به ځمکني عملیات پیلوي.
سلام پښتونخوا خبرونه وس په نوی رنگ
د اگست لومړۍ نیټه نه
د ورځې تاوده خبرونه زموږ خبريالان درکوي.
خو ستاسو د چمالت خبرونه به ملګري خبريالان راکوي.
ملګري خبريالان څوک دي؟
تاسو او نور ګران اوریدونکي چې د خپلې سیمې خبرونه به سره شریکوي.
هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو
سلام پښتونخوا په نوی رنگ.
د افغانستان د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې 45 کیلومتر اوږد کانال یا نهر جوړ شوی دی. چارواکي وایي د دې کانال په وسیله به زرګونه جریبه ځمکه خړو بسي. دوی وایي د کلیو بیا رغونی او پراختیا وزارت ته د نهر د جوړولو یو نیم میلیون ډالر لګولی دی. باز محمد عابد په دې اړه نور حال راکوي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د کانال د پرانستې پر مهال د کلو د بیا رغونې او پراختیا له وزیر څخه غوښتنه وکړه چې په هغو سیمو کې چې د وسلوالو پر ضد پکې عملیات بشپړ شوي د بیا رغونې پروژې پلي کړي.
یوه لویه پروژه چې د یو نیم میلیون ډالرو په قیمت باندې ده او دا یو لوی کانال دی چې 45 کیلومتره دی. درې کاله کې دا پروژه تکمیل شوه. ننګرهار ځمکه د زراعت لپاره ډېره مساعده ده او د زراعت لپاره د ټول نه زیات دغسې لویې پروژې کومک کوي.
د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزیر انجینر نصیر احمد دورانی ژمنه وکړه چې په هغه ټولو ولسوالیو کې به د بیرغونې پروژې پلي کوي چې د امنیت له پلوه د ډاډ وړ وي.
په ځای کې چې جنگونه دي زه به د اوبو چکلو څاګانې فوراً له هغه ورځې چې ماته والي صاحب اطمینان راکړي چې دلته کار زمین مساعده ده زه به دا کار شروع کړم.
د بیسودو ولسوالۍ د انکشافي شورا مشر ملک نعمت الله خوشاله و چې په سیمه کې یوه مهمه پروژه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه، خو د نورو ټولګټو پروژو د پلي کېدو تمه څرګندوي. د کلو د بیرغونې او پراختیا وزیر وایي چې له 1202 لمریز کال نه تر 1303 لمریز کال پورې یاد وزارت په ننګرهار کې 4015 پروژې د څه باندې 500 میلیون ډالرو په ارزښت ګټې اخیستنې ته سپارلې وي، خو په خبره یې چې په تیرو دوو کلونو کې چې د ملي وحدت حکومت په کار پیل کړی یاد وزارت په ننګرهار کې د څه باندې 9.5 میلیون ډالرو په ارزښت پروژې ګټې اخیستنې ته سپارلې دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. اوس هم تاسو لپاره د قبایلي سیمو د هغو وګړو په اړه یو رپورټ لرو چې په نورو ملکونو کې ژوند کوي خو اوس چې راغلي دي خپلو سیمو ته نسي تلای. دوی وایي دوی له مسافرۍ راستن سوي خو خپلو سیمو ته د تګ اجازه نه لري. عمر دراز وزیر پر رپورټ لري.
د بهرني هیوادونو نه راغلي د شمالي وزیرستان به کوره شوي شکایت کړي چې د دوی کورنۍ وزیرستان ته واپس شوي، خو چې د کلونو سفر نه پس په رخصتي راغلي نن ورته د وزیرستان تلو لار نه ملاويږي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي کریم خان چې ابو زبی نه راغلي وایي د بهر نه راغلي مسافر د 10 نه 15 ورځې پوره کیږي چې په بنو کې پراته دي او خپل کورونو ته نشي تللی.
تقریبا 15 دن شي، 12 دن شي، چا دوی میاشتې چوټي وي، چا یوه میاشت چوټي وي، چا لاس ورځې وي په ایمرجنسی مندرو شي. دلته کامې کامې ورځې ولا تقریبا لسمه ورځ خې دوی چې کنه نوستي په باندې کې هیڅ طریقه نشته. د خلک میز بل بچ پوسلو شوي دي، هیڅ چې بیا پوس میز نه ور پرېږدي، میز بل بچ کرے دي نشته، میز شناختیون شته، پاسپورټونه شته.
احسان وای درې کاله پس د یوې میاشتې په رخصتی راغله او 28 ورځې رخصتی یې په بنو تیره کړه چې بیرته به په سفر ځي او د ماشومانو لیدو ارمان یې پاتې شو.
درې کاله مې په دوبۍ کې تیر کړل. تقریبا په میاشت چوټي باندې روغلی 28 دن په بانې کې تیر شوي دي. چوټي په مونږ باندې دا ځای دی کې ختم شوه. میز نن پاسپورټ کاپیا او ایو زی کاپیا چې میز دا په زموږه کې په چک پوسټ باندې وتره ځله چې دا میز نکته دی دا نه جمع کې چې میز خپل وطن ته لوټ کې چې زه خپل بل بچ سره خپل ښځه سره خپل نیر پور سره ملاو شي واپس ورولل زه هغه چک پوسټ نه.
د شمالي وزیرستان ناکامي اسمبلی پخوانی غړی مولانا نیکزمان وایي دا لا چارواکو نه غوښتنه کړې چې دغه مسافرو مشکل حل کړي کني په احتجاج به وځي.
قادر بلوچ صاحب نه ما اپیل کړو چې د قطر ولې لپاره جراره لپاره نارتي لپاره یو ورځو دا هټي ته ډېر ژر تکلیف ده چې 15 دن ایمرجنسی چټي وي پرچا میاشت چټي وي. میرا د پولیټیکل ایجنټ صاحب نه او د گورنر صاحب نه د کور کمانډر صاحب نه او د جی سی صاحب نه دا اپیل ده چې دا مسافر خلک دي د دې لپاره خصوصي رعایت وکړ دا د دې ملک سرمایا دو د دې ملک برورو دې دایتا اورز ور نکړلا میز دې باندې تیر لوی احتجاج وکي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستيال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی نه وپختل څوک چې د کډوالو واپسې چارې سمبالوي نو دوی وویل هدایا دادی چې د سلونا تر 2 یا 3 سوه مسافرو درخواستونه پوره شي نو د کفیلې په شکل کې به یې بوزي او اوس 95 درخواستونه شوي خدا د په وینار روانه ګول په ورځ امکان دی چې دغه مسافر راوالي.
22 تاریخ باندې ریټرن ستاب شوی دینه مخته ریټرن سره د ایبراډ ول کسان به هم کله اوس یې خپل ریکارډ وکړ. زموږ صرف 95 دی کا 90 کسانو درخواستونه راکړي دي. فوج له ټول ځخه بیا د کیو عارف کوم ګاډي وي د سکیورټ لپاره هغه راولي نو هغه ته ډېر زیات تکلیف وي. نو دا هغه د هدایت چې کله کسان 200 یا 300 کسان جمع شي نو موږ د ټول د غاړي درولو دار علاقې لپاره او دې لپاره هم ما سورست ټاکلې ده انشاءالله روان منګل پورز باندې مونږ دا بوزو.
بهراني هوادونو نه راغلي مسافر غوښتنه کړي چې زر تر زره دې دوی واپس خپل خاندانونو ته وزیرستان ته ولېږي زکه چې د کالونو پس رخصتی ور باندې په لارو تیریږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په پاکستان کې د لګکیو حقونه خوندي دي.
حکومت خدا وایي چې مونږه مایناریټیز لپاره فلاح بهبود لپاره هغې لپاره ډېر څه کوو خو کوي اسم نه.
مشرف انسان
دا او دیتا ورتا د نورو پختونو جوابونه پونی سخ پرونه پرګنه کې د هری چهارشنبه پورس پوکم سلور بجه او د هری شنبه پورس پوکم دو بجه.
تاسو زموږ غلا مشال ریډیو خوري د منځنۍ کورمی اوسیدونکو وای په سیمه کې د ټلیفون سرویس له مدیر ایسی بندې چې له کبلې دوی له خپلوانو او بهر میشتو خلکو سره رابطه نسی کولای. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې نه یوازې دی ورته ټلیفوني خدمات بحال کړي بلکې په سیمه کې دی ورته د موبایل ټلیفون استنی هم ولګول سي. پولیټیکل انظامی وای ټلیفوني سرویس دوی نه دی بند کړی. تاریخ اور اگزای نور حال رکھوی
زای مشر ملک عبدالکریم عابد مشال لوډیو توائد منځنی کور می په دغه سیمو کې درابطې بل زاریا نشتا او خلک یوازې د پټیسیل موبایل سرویس بی وایرلس نه استفاده اخلي خو هغه هم سر باندې بند کړی شوی دی.
ما ته دایي څو تاغه خلاص کی ور سره ور سره مو دایي ته حالته دی اجازه او کور ولګيږي او د کلینر ټوري ولګيږي.
زای خلکو تر مخه د اپریل په میاشت کې تشپګونه پاس موبایل سرویس چې کله بحال شو نو شاوخوا درېونه پاس د یوزل بیا معطل شو چې بیا تر اوسه نه دی بحال شوی. د بازو سیمې فضل رحمان مشال لوډیو ته وایي کله نه چې په سیمه کې موبایل سرویس بند شوی دی سختو مشکلاتو سره مخامخ دي.
خلکو سره ټول مسافر دي پوښتې دي او خلکو سره رابطه نه کیږي. زیات مشکلات خدا غدي موته خدا نه خواسته موته اوس یو مړی وشو یو بل داسې حادثه پیښه شوله ځواب چې به موده ګوډې نه سو سپیشل وو چې
د سیمې انتظامی چارواکي وایي چې موبایل سرویس د سکیورټي صورتحال له کبله نه بلکې دا د ټلیفون کمپنۍ پټیسیل بند کړی دی. د منځنۍ کورمې مرسیال پروتوکال ایجنټ وصال خان خټک مشال لوډیو ته وایي دا د په اختیار کې نه دی چې په سیمه کې د موبایل دغه سرویس بحال کړي. هم کال کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د شروع کېدو وروسته موبایل سرویس بند کړی شوی و چې دا بیا په 2012 کال کې د سیمې امن راتلو پس په عمومي توګه بحال کړی شو. په منځنۍ کورما کې یو شمېر علاقې داسې دي چېرته کې لا هم پوځي اپریشن روان دی او خلک بے کوره دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے.
د خبرونی د پایشی بو تراغلیو رازی چی لملیحا مرزادہ سخا د خبرونو لنڈیز یوزل بیاوارو.
د سواد ځینې قومي مشرانو او سیاستوالانو غوښتنه کړې چې پولیس هم شته او انتظامیه هم نو پاسې لسیمې وځي. دوی تېر ماښام تر هغې وروسته له مشال ریډیو څخه خبرې کولې چې په کالام کې د امنیتي سرتېرو له قیده د خوشي کړل شوي یو کس ځان وژنې په غبرګون سلګونو خلکو وړمشپه احتجاجي لاریون وکړ او بیا پاس تېره ورځ په سیمه کې کرفیو ولګوله. د بلوچستان اسمبلی غوښتنه کړې چې حکومت له ممکنه سیلابونو نه د صوبې د اوسېدونکو خوندي کولو لپاره ګامونه پورته کړي. دا خبره د جمعې په ورځ د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې وشوه چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو قرارداد یا پریکړه لیک وړاندې کړ. د ترکی په مرکز انکره کې د دغه هیواد او پاکستان ترمنځ آزاد تجارت معاهده په اړه خبرې اترې شوې دي. په انکره کې د پاکستانی سفارتخانه ویان نن مشال ویډیو ته ویل چې د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو په غونډه کې په دې بحث شوې دي چې څنګه آزاد تجارت ته وده ورکړل شي. د کراچۍ اغا خان میډیکل پوهنتون ډاکټرانو او څېړونکو وایي په پاکستان کې د تور زیړی رنځ مریضانو شمېر 8 میلیون دی. د هپاتایټس یا د زیړی د نړیوالې ورځې په مناسبت نن په پوهنتون کې په جوړه دستوره کې د 2014 کال د یوې سروې په اساس دغه شمېر ښودل شو او ویل شو چې په پنجاب او سند صوبه کې دا مرض زیات خور دی. په ننګرهار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په روانو عملیاتو کې 15 امریکایي سرتېري ژوبل شوي دي. په افغانستان کې د نیټو او امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن تېر ماښام د ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل دا سرتېري له افغان ځواکونو سره د ګډو عملیاتو په وخت ژوبل شوي دي. د امریکایي حکومت د څارنې ادارې ویلي افغان حکومت د روان کال د جنوري او مئی میاشتې ترمنځ امریکایي ځواکونو تک ځنډې دو باوجود خواوشا 15% سیمه باندې خپل کنټرول بیللې دي. هیلری کلینټن پر رسمي ډول د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ څوکۍ نوماندي منلې ده. بیګا په فیلډلفیا کې د ډیموکرات ګوند څلور ورځنۍ غونډې ته په وینا کې نوموړي وویل په دې ښه پوهیږي چې هواد یې د څه په وړاندې ودرېدلې دی خو دوی نه یریږي او د تل په شان بدله دې ننګونې نه هم بریالي وزي. او ټاکل شوی چې د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری د اګست په 3 د منځنۍ ایشیا 5 ریاستونو د بارنو چارو له وزیرانو سره په واشنگټن کې وګوري.
له دې سرسم د مشال رادیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېدې. که پر دې سپو پاتې سواس ډیوه رادیو اورېدلای سي. بوریوال کاکړ له خپل ټولو همکارانو په سیمه کې له خپل ټولو خبریالانو سره یو ځای له تاسو اجازه غواړم. هر ځای چې یاست ښه وخت ولرئ.